درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر ښځو په نیولو اندېښنه ښکاره کړه. طالب چارواکو دا ډول نیونې رد کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پرون دوشنبه وویل دوی د جولای له شپاړسمې تر نولسمې پورې د ګڼو ښځو او نجونو د نیول کېدو له امله اندېښمن دي. یونما په خپل ایکس باندې یا په خوانی ټویټر کې لیکلي دا پېښې ښځې او نجونې له ټولنې نورې هم ګوښه کوي، د ویرې فضا ته وده ورکوي او د ولس باور کموي. ادارې زیاته کړې چې په دې تړاو یې له چارواکو سره تماس نیولی دی. تېره اونۍ یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د کابل په مرکز کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان په داسې حال کې ولیدل چې دو ښځو ته یې وویل چې له دوی سره موټر ته وخیشي. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی هیواد شو چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل استازي دې هیواد ته واستوي تر څو له جرمني څخه د افغان وګړو د ایستلو په بهیر کې مرسته وکړي. جرمني دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د رد شویو په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. له 2021 میلادي کال راهیسې چې طالبان بیا واخت رسیدلی، جرمني د افغان کډوالو د ایستلو بهیر درولی و، خو دغه هیواد د جمعې په ورځ افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر بیا پیل کړ. د جمعې په ورځ جرمني یو واقعي افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د جرمني حکومت د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د دوو افغان قونسلي کارکونکو د ور استولو اجازه یې ورکړې ده. د حکومت ویندوی شتيفن کورنیلیوس ویلي دا قونسلي مامورین به د نورو پلان شویو استل کېدونکو کسانو په لېږلو کې همکاري وکړي. برلین ټینګار کړی چې دا پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر اساس نن سه شنبه د ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د اورېدو امکان شته. وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال دي د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې بیا بیا له طبیعي پیښو په تېره بیا سیلونو سره مخامخ کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي افغانستان یو له څو هیوادونو څخه دی چې له اقلیمي بدلون څخه ډېر اغیزمن شوی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې دغه هیواد له لارې د عراق د کردستان د کورواکي سیمې اومه تیل افغانستان ته صادرېږي. د ایران د لوی لارو او ښاري پراختیا وزارت مرستیال او د ریل ګاډي ادارې اجرایي رئیس جبار علي زاکري پرون په تهران کې یوې غونډې ته وویل ایران د افغانستان او عراق ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره ترانسپورتي اسانتیا رامنځته کړې او د خپل هیواد د ریل ګاډي شبکې ته تر اوسه سل ټانکر واګونونه ورسیات کړي څو دغه ترانزیتي بهیر پیاوړی کړي. هغه هیله وښوده چې له دې وروسته هر میاشت له شاوخوا څلوېشت تر پنځوس واګونونه نور هم دې شبکې ته ورزیات شي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ د لسم پړاو لوبو په دوام کې نن په لومړۍ مسابقه کې سپین غر او بند امیر لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا لوبه د سهار په نهو بجو د کابل د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ورپسې د ماسپښین په دوه بجې مس عینک او آمو د سیالۍ ډګر ته راوځي. پرون مس عینک بوس لوبډلې ته په اتلس بندو ماته ورکړه. د شپږیزې لیګ د جولای په نولسمه پیل شو او د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ دوې لوبې پکې کیږي. او د یونان ساحل ساتونکو کرېت ټاپو ته چیرمه څلور اویا کډوال وژغورل. دا د هغو سلګونو کسانو یوه برخه ده چې د تېرې اونۍ په پای کې دغه ټاپو ته رسېدلي دي. د یونانی رسنیو د پرونی راپور له مخې قاچاقبرانو له شمالي افریقا څخه د مدیترانه په اوجدي لاري دا کسان یونان ته رسول دي. د راپورونو له مخې ژغورل شوي کسان کالی لیمنس بندر ته یوړل شول. د لومړنیو راپورونو له مخې د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی. یونانی چارواکي وایي نږدې 300 کډوال د اونۍ په پای کې کریت ته رسیدلي دي. دوی دا هم وایي دا ښیي چې د لیبیا په څیر له هیوادونو څخه د انسانانو قاچاق لا هم دوام لري، سره له دې چې له لیبیایي چارواکو سره ډیپلوماتیک تماسونه روان دي او پر هغو فشار راوړل کیږي چې د خپلو کډوالو مخه ونیسي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. ملګرو ملتو په کابل کې د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر ښځو په نیولو اندېښنه ښکاره کړه. نن هم په افغانستان کې په اتلسو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسیناسیون دوام لري.
یا کمپاین چې څلور ورځې لپاره به اضافه ولري، د یو اشاري درې میلیونو په شاوخوا کې د 15 کلونو څخه کم ولرونکو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
د کانکور د ازموینې نتیجې بیا هم له زده کړو د نجونو په محکومیت کې اعلان شوې. په تاجکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ویستلو بهیر زور اخیستی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو د کابل په یو شمېر سیمو کې یو ور بیا ځینې میرمنې او نجونې د هغه څل عمل نیولې چې طالبان به حجابي بولي. د شزو د نیول کېدو یوې شاهدی آزادی رادیو ته وویل د کابل په قلعه فت الله کې له 1500 تر 2000 نجونی او میرمنې د امر بالمعروف کسانو ونیولې او نامعلوم لوري ته بیولې. د سرچینې دا هم وویل چې زیاتره نیول شویو شزو حجاب درلود. له دې وړاندې د رواني جولای په 18 هم یو شمېر شزو اعدامي کړي وي چې طالبانو د کابل په نوي ښار کې د دوی ځینې خپلوانی او همکاران د حجاب او محرم د نه لرلو په تور نیولي او بندیاني کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نه هن المنکر محتسبونو د کابل په یو شمېر سیمو کې د حجاب او د محارم او د نه لرلو په تور یو شمېر خزې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړي دي. د کابل یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فت الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 20 نجونې او میرمنې ونیولې. نوموړې دا وکړه چې د غنجونو او خزو د طالبانو د خوخي حجاب هم کړي او خو بیا هم دغه د اداله مخې په ډېری بدردي ونیول شو او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شو. دغه سرچینی ویل
تیر ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فت الله کې یو شمېر خز یا منجونې چې شمېر به 15 یا 20 تنو ته رسید ونیولې او په ډېره بیرحمۍ موټرو ته وخېځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمېر منجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یو دوست هم شامل ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زندانی ده او چیرته وړل شوی ده.
سرچینی دغه راز ادعا وکړه چې د معلوماتو له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نورو سیمو په ځنګړي ډول کوټه سنگي یا میرویس میدان او دشتي برچې کې هم یو شمېر خزې او نجونی د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو په ورستۍ او څورزو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د خزو نجونو د نیولو لړۍ پیل کړي. د رواني جولای په 18 یو شمېر خزو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د دوی ځینې خپلواني او همکارانی نیولې او بندیانې کړي دي. یو شمېر نورو خزو چې د طالبانو له لوري نیول شوي وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوي سپکې سپورې ورته ویل شوي خو له څو ساده بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیلو سیمو کې تر 100 میرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړي دي. د دوی ګنا یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپل کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبان وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
اغلی ترنوم له نړیوال ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلی پاتې نشي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د خزو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایان سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. د شنبه یا ارغواني په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلې او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یوه بله څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزش، ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د دوی دا ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
کومه پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده؟ شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم په 2013 نه را په دی خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د اسموینې ملي ادارې د 1440 کال د کانکور د اسموینې پایلې اعلان کړې، خو دا دریم پر لپسې کال دی چې نجونې په کې له ګډونه منع کړل شوي دي. سید موسال 3650 زیاتو نمرو په ترلاسه کولو په دې ازموینه کې لومړی مقام ترلاسه کړ او د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شو. له زده کړو یو شمېر محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې کانکور د نجونو هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو د زده کړو په وړاندې دوامداره بندیز افغانستان د بېوزلۍ او ناهیلۍ په لور راکاشي. نور حال په دې راپور کې اوري.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې نجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږ کال دوی د دریم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منع شوي او یو ځل بیا یو هلک د نجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې شوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې د دوی نومونه په لیست کې نه و، د دې لپاره نه چې دوی درس نه وایلی بلکې یوازې د دې لپاره چې دوی نجونې وي او اجازه نه ورکړل شوې چې ازموینه کې ګډون وکړي. له دې ډلې کبرا حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د نجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده ای نیست، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې د زموږ د هیلو نړۍ ته د تک پل دی. خو له بده مرغه د پل یې په افغانستان کې مات کړی. موږ خپل اهداف او هیلو ته د رسیدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د انجلۍ توب له امله ستړي شوي یو. نورې واقعا نه پوهیږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټولنې
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د کانکور لازموینې د نجونو ایستل له پوهنتونه د یو نسل ایستل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذفول دي. د دغو فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلي د طالبانو دا پریکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیس پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والي او ناهیلۍ پر لور بوزي. د ازادي راډیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی، نه امتیاز، او په وسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یوه ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دختر از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین میبریم.
کله چې یو انجلای د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خون کې ډاکټر لیکوال او حتی د یو پوه مور راتلونکي له منځه وړو. هغه ټولنه چې د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړي، په حقیقت کې د پرمختګ، خبرو اترو او پراختیا دروازې په خپل مخ تړي او ټولنه د تیارو په لور بیایي.
په افغانستان کې سږکال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبه په ورځ د سرطان په 19مه اعلان شوې او سید موسی وکړی سول چې له 355 څخه زیاتې نمرې ترلاسه کړي، په ازموینه کې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1404 کال په کانکور ازموینه کې له 1,00,000 زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه، چې له دې شمېره نږدې 94,000 د ښوونځیو فارغان و، له 24,000 ډېر د دینی مدرسو فارغان، له 3,000 ډېر 14 پاس زده کوونکي او له 0 ډېر د شپې ښوونځي فارغان و. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی د کانکور د پایلو د اعلان په غونډه کې وویل چې سږکال د افغانستان د لوړو زده کړو مؤسسو د جذب ظرفیت 14,400 کسان او په نیمه لوړو زده کړو مرکزونو کې 3,550 کسان دي. خو لا هم دغه تعلیمي پروسه کې د نجونو خالي ځای محسوسیږي. ډیری کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د کانکور سراسري ازموینه کې د نجونو نشتوالی په اوسنی تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګنده بیلګه ده. یو داسې سیستم چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي برخه یې د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوې پړاو چې پرون پیل شو نن هم دوام لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان په خپل ایکس پانه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې له ګوزند څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په وسیله د پولیو په لمنځه وړلو کې برخه واخلي. خو د لری پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمو ته د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیايي مرکزونو د لری والي له امله د دوی ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو د منځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې د شنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پایل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوې. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځوړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لری پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د پولیو د لمنځوړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي، چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د وای زموږ کلی ډیر وړ کې ده، شاو خوشل یا دوشت کورونه پکې دي. د واکسین پتی را دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه و راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکی کریم بیا بلستون زوایانوي دی وای زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې دی او په کور کې بل نارینه نه لري، څوک نو چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په وروستي پړاو کې له واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي، ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسین نه پاتې کیږي. یو وای مخکې خلکو ډیره همکاري کوله، خو اوس که د چا خوښه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي که نه، څوک نه وي چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړي او اوس مهال په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. دغه راز د کندهار، هلمند، کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لارې واکسین کول دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په تاجکستان کې یو شمېر میشت او له دغه هیواد ایستل شوي افغانان وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر زور اخیستی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي، ښځې او ماشومان له ښوونځیو، بازارونو یا کورونو بیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. ځینې دا هم وایي چې پرون دوشنبه ورته له دغه هیواد د وتلو وروستی ضرب العجل ټاکل شوی او سربیره پر دې چې ډیری دوی د استوګنی او کډوالۍ قانوني اسناد لري، خو په وینا یې په بېرحمۍ له دغه هیواد ایستل کیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
امروز کامد مشکای میره که ما چقدر بدبخت بودیم.
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دیرس کلنه نادیه ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده، وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل، دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستانه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
ما را خو دیپورت کړم، ما گفتم ما که پیسې نه دارم که مثلا ما باید تا افغانستان برم، بسیار سخت بود.
موږ یې را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وې، ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پېژانده، زنګ مې ورته ووهه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زامن نیولې وه، زه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورت کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې، را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیه نه، له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلی معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې 450 ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل، خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خو شپږویشت کسان یې ترې راجلا کړو، موټر کې واچولو. د شپې 10 بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواده د افغانانو جبري ایستل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک سړک، کورسونو، ښوونځیو، روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای 21مه د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه ښار اړوند د وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ډېرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووځي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډېر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډېر اندېښمنوونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښار ګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
دا 15 ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبه آخري مهلت راکړئ نو زه ته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او 1 سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا دریش پی کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هیڅ هم نه لرو، نه پوهیږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان، ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له 8 میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له 3 تنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. که هم د تاجکستان دولت تاییدوي تر اوسه رات یا تایید کړی نه دي، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال رادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 8 څلوېښت تنه د کندوز د شیرخان بندر للارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو قانوني اسناد درلودل او د استولو لامل هم نه دی پډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبار لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړای اندېښنا څرګند کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې وی مسولې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي، خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ته تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې
کوم. صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مخ خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانه ته همیشه خپل هغه تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د ټپ په کوتنه زه چې د کابل د ټپ په ټي وي په هنتونه وکاله دوره دا کنه چې کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود، او دغه په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وای او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسک مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وای زی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شئ چې سیاست په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار الله سکار بری سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات ستنو، البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای چې ټول
دغه تبم بغه ته راشو چې د خوګواله پکې پڅکی وو او تریخواله پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاسکاله لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچېره مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه ریږي، او د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب فاکولټا کې مې دغه نه په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چیکار کوله، دومره مطالعه مې نه درلود، دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې د مسلک مې وو ته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې درلود سم درو خو متاسفانه لکه په خو نه، او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې دوسته و زکړې و یا اندازي پورې کې دې سیمونه هرڅوې خو بیا هم بختاره وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعات ادامه ورکوم، ان زما تشویق او ټول زوراله ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کې کو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستانه بهر پورو پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله، واقعیت هم دغه سیده خپل وسیماس د نړۍ درځي په حالت کې ده، او دغه د دې په څنګ کې آمادګی لره لکه مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسلک دوباره کار وکم، او زه دا غوښتم مشوره او زوارانو ته کده کډرونه ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ او واقعاً تاسو اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کېږي د مسلک لري هم پاتې شي بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې هر چې تکول شي سره خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نکوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې زخبل مسلک نه لري پاتلم ادب دې کته و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره په شفاهانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډیر منفی تاثیر لري دا هغه ناخوالې دي چې موږ احساسو که چیرې موږ خپل مسلک نه نو لري سوای نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډیر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلري نو پاتې او موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې
تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته از هغه وخت کې دولسم سم نه چې زه فارغ شوم یم علاقه مندی زیات انجینری ته نو هلته یې مور البته موږ الله تعالی دې موږ والد صاحب ټول شهدا او بخي نو زه چې ډېر وړی کوم درې کاله ما پر لاس اور کړی نو یې مور زخت علاقه مندی ته لوچ زه باید ډاکټر شم نو دا په مشوره باندې بیا مې تب انتخاب کړ نو بیا ورسته ورسره خوشاله مم او د دې څنګه وزده پر لري دا خوشاله يم چې کله چې مور مې وسم را سره ستا کله چې دا ضرورت پیښې زیات مشکل زیاله ما مور مې کله چې اکثره ما سره وي هم در لپاره چې زه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دا مشکل ته زراست دی کوم البته صحیح بخش کې مبینا دا یو خ ځانته یو احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړي دا مشوره بیا په ځای
تاسو سړي حساب لیسا چرته ولوسته
جناب شي پر سب کړی چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان الله سوار کړ هغه وخت کې ځېدې کړنو چې پلار الله سوار کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلی سره فارغ شوم په دیار لاسات یوم کال کې البته په دیار لاسات یوم کال کې چې فارغ شوم دا تر اوسه بیا کانکور ته مې امکان ورکې نو هغه وخت کې دیار لاسات یوم کې بیا کانکور بیا د تب ته کامیاب شوم دا نو وروسته په 2001 کې د تب د کابل د تب نه فارغ شوم البته تب په خپل ته وو کاروي بیا دغه نروسته بیا پنځه کاله په شفاره کار کوي په پاکستان کې مزخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات وبښه یعنی مثلا که یو څه توزیع کوي
bale زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړي یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو اس زخت ډیر سره احساسوي دا ته مهاجرت کې او د دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرور د لاسکران او یعنی مو تر هم ما باغان کور دان یو مو سره زخت ډیر همکاري درلو خو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر من درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا د دې په څنګه چې کله مو تعلیم کوله مکتب مو سره بیا د مکتب مو سره په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند وکړو په مهاجر غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامہ خیا بل کار کوله یا او کله ځوان به تاسو وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه په پیخي خو یمن مور د کور ودانی او د نور پرګانو باندې سره نو یمن مشهور او نور دوستان نو بنا موږ پرینو خو چې مکتب پرې دوه خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا مده بل له وخت قالین بافی کوله ز خپل ما ورنه میو خوین دی میو امغه و چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص هم هم طالب کوله او له خپل اقتصادي مشکل به محاله ولا
او بخشه قالین بافی مولا چا ستکړه
قالین بافی تا افغانان او طبعا کارخانی وی شرکتونه او اکثرا افغانان خلق خپل کورونه کې به قالین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول دریمیاستو کې دومیاستو کې به قالین زده کوله البته هغه موږ هم سره غوڼه موږ کې لګاوو چې وګورئ سره موږ ماده قالین بافي زده کړه البته هغه اله کې مکتب هم صرفای هم یماده مکتب هم صرفای هم د دې پسند کې وي به قالین نه مخکې شروع کړو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قالین بافي زده کړه بیا دغه په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانان ته یو خیش سره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قالین بافي مې کوله دغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې بزوم زه شم شو کې ما بیا هم اټک پلاټک چورته وای دا ډېر لري زائد هغه زائد به زه په خپل اتلم قالین تار به مې راوړل عام ذات او نور خلکو بل اخر اوڑی کی تجارت میں شروع کرا یعنی قطار میں دخل کو نراوڑ د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته میم راوڑ لا تقریبا 1.5 سالوی خل کو نور ته میم ورک ولا او وی ته میم چکل ورک ولا وسکه میش اگر ته پات کی دے او دی پسنګ کی ما پخپل مبدل خور او خورونه خوینه ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډیر خطر ولا ادب مت دی د مسله می دی ته دا او چې زوران د ترلرم چې د مکتب په دوره کې د سیوړ کی تجارت کې سیر سړی ولري او لګ زرا باید متحرک وسو اویس کله باید مایوس نو وسو سمره چې انسان باندې سمره مشکلات راځي هغه پاتات کې هغه لکه څنګه چې اور ته سمره اوس کوم د سمره وګور کې فولات لري جوړيږي نو سمره اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي په دغه وخت دا مشوره وکړم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کې دې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې امام کې چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د میو راستي یو کولای سونه یو از پر ټول ورونم دغه سي پاینې دغه سي یعنی موږ په کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما پختره ټول ته داد بیا خاص په افغانستان په دي اساس شریعت کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې مو دغه پسنګ ساختمانی شرکت مون جوړ کړی ولم په تپ کې و هم ماصل ته به ما ساختمانی شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي په تجارت په پانتون کې هم درلود
لیکن شریقي صاحب او بخشه دلته څو د ساختمانی شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیب ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کول بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا یو دا به خدر سره زما موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان څخه لا غاسو دلته خو تجارت کړی ولا بیا ترکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو زیات امکانات او توجه زخت ساختمانی کاروبار ته نو بیره حالت تلک فرصتونه زخت ډیر او نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وګړي باخسته کله چې افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بیره اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده وګړي په خپل افغانستان دراغی ان د قالین کاروبار لکه ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او عرب مسلکونو ته توجه وکړي نو پاره اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق مو ما داسې نظر درلود خو د سي مارکیټ خه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله پاره واکه په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسالک کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې کوم پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله د غتیرې دورې د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خپ یاد چې شپږم سن کې زوم په ماغه دوران کې تر 12 سن په پوري موږ د قالین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند و
سړي حساب کچرته کچرته د مشان جرګې دورې تر شو ل خپل تجربه را توست یعنی کچرته اوس برته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشان جرګي کې سنځ ډيري وي
جناب شیبر سه کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجي کیږي هم ځان ته خپل طرفيان وته مبینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزه خلاوی موجوده وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په سن کې وځ د خوانه وس هم د خلکو ډيري خبري او کچيره دوباره فرصت آمد ست وطن په خدمت کې چهار چې ته اوس یو څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوار چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله په سي زمينه ده خدمت مساعد
سیدی خسب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو یې چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیر وطنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیر وطنو خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بيخي تاسو خبره سره بيخي موافق يم. خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس دا وایم چې تاسو هغې اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مرې موږ ولس مري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وایي اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږده ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هتا دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وزه خپل وس لګیا هم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي ځلې کې مخه متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یمون یو نیم سیاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاز ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او دیو شبل چې په کومه تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړی چې موقف وکړو خپل هغه نه فامیل او شاوخوالي به کې وسیدې او سره به حمایت همکاري به کوله نو بینان زه ما ولست غوښته ایما ول غوښتنه د خپل ولست به خاص د کډون نه مداده چې ایما مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کوي تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم موسی دغه پسان کې تاسو هم دغه سفیر وکړ تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټوله ټکی ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره ماغه خوب احساس خوب وطن لري احساس د وطن دوستی لري او کی چیرې ا خلک چې اشتباګان کړی وي بیا هم مور فکر وانه زه فکر کوم دا به داغه سړی نه باغ کوم رهبر نه چې وته په څه منډه وای اگر رهبر نه اغه څوک چې منډه کې اغه ډیر غبي به یې اغه ډیر زه فکر کوم چې اغه ډیر اغه احساس د وطن دوستی به ډیر کم وي ولید لپاره چې اغه مشه خو څومره مشکل لري سلري خو ته په پټه کې چې مشکل لري تور په څه باندې منډه کې خو دا چې شاو خو ایت خلاص کې یعنی په دمره چې خالی کې نو هغه د مشکل له منځه ځي هغه چې مشکل له منځه ولاړ ته کولای شي چې او خمه چې ځان ته انتخاب کړي یعنی ما غوښتنه ده چې باید چې موږ هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې به ودرېږو ژوند آباد مرد آباد ونه وایو دا سی او شخصیت باندې او پسند کې ودرېږو چې عادي قال هغه یو ام تعلیم یافته او سی عالم او سی او دې پسند کې وطن لپاره خدمت
وکولې سي مانه صدیقي صاحب کچرته مشانو جرګي وخت برتستانه شو د سوي جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بر جالبه خاطرې خو موږ زخت ډیلرو یعنی جالبه خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په همدون جوړې ده یعنی په دې کې موږ د اساس ځان یو غو دوستو چې با ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژني ما تر هغه راتوي چې دغه د کابل د لوګر پامتون چې دا دغه بعد مرکز کې جوړنی سي یعنی یو بل ځای دا چې د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر د سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې وخت چې باید هغه ځای ته باید انتقال سي چې حالت نام نیمو تختم نو ما تر هغه وای 300 جرب مزګه درکو راځه چې موتاي صد جرب د ایماس 200 جرب ته دغه پانتون باید هغه ځای ته انتقال کو نو دا خبره ما ورسه ونه مله تر اخره پوری بل اخره ما وکول چې د لوګر په هم ټول دبره په ټول عالم کې کې ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ هم زه پیګم چې پانتون چیرته ژوندۍ کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا ایما ډیر خیا او خاطره ده
ول او بخښه تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پامتون جوړې ده درې سو جره مزکه خلک دا مزکه د دې پامتون مزکه خلک غاصب کړي وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړي وو چې دغه مزکه د پامتون چې دا درې سو جره به مونږ تاسو درکو صدیقي تم 200 جره به تا صدیقي سل جره به تا راځه د پنتونی آلتا ویس اشنپور تلتا غزای تی ویسو ښه نو بل اخر یو غوخته چا غزای ته د پنتونی ویسی آلتا غوخته چې اوسه مزک آلتا د خلکو نه د مزک شاو پنتو چې کړه تطبیقی کی د غشا او خو مزک قیمت جګی کی آلتا د غوخته چې د مزک آلتا مخبل تجارت کی او مرکز کې هم یو سل جره مزک تر لاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته وی چې زبډیر بی غیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بی غیرتی کی هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم او وځ زور باندې د والد ته میوې چې راځه چې دبره د پانتون مرکز په عالم پیرو 300 جره مزکا بلا خرام دا او بیا غاصبین ډیر جات کوشش نه کوله چې دی خو با سمره چې کوشش وکړه دا انده راځي په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخته مزکی غصب وکړي بیا هم مو کولای چې د دې غصب مخنیوي وکړو دا مال لپاره ډیر غصب تاریخ دا غوښت افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم زوړان په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دا غوښت اسمره تعلیم کې درس وایې زه په دې باندې یاړم چې دا شکر ده چې ما د یو مامینان زده کړی خلک جوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حد اقل د څه او تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مینه د تاریخ او زه په دې باندې یاړم دا نه پاره ما دا یم لا پاره ډیر غټ افتخار ده
صدیقي صاحب ستاسو په خاني ژوند تک بیرته ستون شم د مرکه پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره عامه کسان مو بیا لري د خپل ژوند کې دا کلونه تیر شوی دي
او هغه مونږ هم سنفي چې کله ز په کابل کې و ما پښې مو ما اکثر نه مو کوړه براتله هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلته کې چې د مکتب دوره کې هغه ټوک هم سره دلته کې هم سره دلته ما غمینه بم اډيوالي او روري سره
د مې تردي پوری او بخښیدم تردي پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانو نه بیل شوی دی له خپل خپلوانو نه بیل شوی دی څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دی کنه بیا سره حتی لایو بل نه خبر هم ندی ستاسو هم د دوستان شته چې ترې خبر نه یاست یو نه پوهیږي چیرته دی او نشته دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نه مې پانتون د فاکولټي هم سنفيان نه به ما پښتنه کوله کله به موږ وخت کوړه او کله د مکتب هم سنفيان نه وخته یعنی ما زیات کوه اته هم سنفيان ته هم دا وایي چې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو رام کې چیرې ملګری ما نه خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوي خبر کې کوم مشکل زی د خپل د تاوان په واسه چې ما د مکتب یا د وړکې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب هم سنفيان یا د مکتب وی ته باید رسېږو کولای سم خو دا غا نه لوسه کړی چې د افغانستان او وطن په دیوالو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې ایما رسمي پانه چې ما دا مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د حکومت توقع رمانه کې یو زه په دې ډیر ستل پر زوړې کې ما زخت ډیر چې زه په دې حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نشم علاوه نو په دې ډیر خپه کېږم کای کای زما په واسه کې زه تاوان او سم مشکل وای هم کا زما په واسه سوای چې بیا ما دي خلکو سره غو دوستان جما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیز نه مو کني پیز نه باید غو سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زخت ډیر زوري کوم زخت ډیر او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خوا ته وي چې اقتصادي راښونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضان چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته په ور په خدای کاچا کله کله ما اوخه د غاسه ورته رواني او د څه ګورم او زور ته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لري ځ خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان میچ واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګاره مسیج راته کې جو غوي تر او د باندې زړه ډیر زوري کومار زخت ډیر زوري
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لتاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوې لتب نه فارغ شوی یاست او اما حالت وی فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړي مو په روان شوی او کنه تب ته مو ادامه ورکړي
جناب شیبر صاحب یې وځ خپل اکثرا ملګرو سره ډیر خصه والته اشاره د وکړه او زه کله اکثره ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولې سوچې خپل ولسته پر دې مشکلاتو کې جو وسلري باید ډیر قوي کوو سره به حکومت کوله او وی ته به رسیدګي کوله نو کچیر زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما با ترجیح پر کوله چې خپل مسله کې به کار کوله دا به مال او ولې در لپاره چې افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې پسند کې یو ځنګل دا چې پدې کې اکثرا غیر رقم افغانستان تلسی کوي چې واقعا غیتا زړه اغه تا مفکوره ایتا زړه چا ایتا ولس کوم غوښتل لدی ان هغه عملی کول ډیر سخت ده کله چې غواړي چې عملی کې یا به ته ترونکیږي او یا د دې په څنګه تعالی پرې به مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې غوي د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګه د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسي دي چې اکار موږ کوي نو زه زیات به ما ترجیح ورکول چې خپل مسلک کې چیرې زپاتې وای ما به خپل ولسته ډیر کار کړا وای خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زم سیاست کې زنه وای نو دا د پاند د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دا متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې البته د لوګر د خلکو لپاره ډیر زیات ځانو بیا خاص تر ماسیر نه وتاره
اولته کچرته امنیت نه وای پاغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شوی وای
هغه وخت کې نو کچری امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او دې په څنګه دا پروژه د پانتون نه تطبیق کېدل لپاره چې هغه ساحه ډېر نه امن وو هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هم کې دې سیمه هغه غووري هغه ته زه دا وایم چې ودا شکر وباسه کچری اوس خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریخ صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مبارخه سره واخیسته ایتاسو نه
مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه
خیر اوسه خو وینم علما کې څوک را کې مانا خو وینم علما کې څوک را کې مانا روتیم سر می یخې د خپل یار پزنګانا روتیم سر می یخې د خپل یار پزنګانا خو بنم علما کې څوک را کې مانا خو بنم علما کې څوک را کې مانا سترڅنګ د خوشحال خان وی واړو پلا سنو کې فانوس وی ارمغان وی دوکي وی ټکالي وی خبرې د افغان وی ستایي د ونو مناد افغان د پښتون ستایي د ونو مناد افغان د پښتون خو بنم علما کې څوک را کې مانا علما کئی چوک را کی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر گویاوی شاو خواب لاڑا دا چلور کنجا دنیا خان دی دار کی غاڑ د ملاوی لو ینندار وی د کابل پو آریانا لو ینندار وی د کابل پو آریانا خو بنم علما کئی څوک را کی مانا خو بنم علما کئی څوک را کی مانا گوی خان شهید وی باچا خان وی دلرو پر راجما ټول ملي قهرمانان وی شیر شاه وی احمد شاه وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ټول درن خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ټول درن خولی مشران وی وای مرګ شدی د غلام تر ژوندانا وای مرګ شدی د غلام تر ژوندانا پروتم سره مې خې د خپل یار پسنګانا پروتم سره مې خې د خپل یار پسنګانا او بنم علما کای څوک را کی مانا او بنم علما کای څوک را کی مانا.